پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. یم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی نیسي، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالته راایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. ښاغلي غنی د خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي دي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیې قمندانې ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکوونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه، خاصتا پولیس، باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري روانې کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه، د تاریخ تیره درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دی. د وای د امیر اختیار ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیاي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخاوني سي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیریانو د کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د کورنۍ چار وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له دریو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنۍ چار وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دی چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وسل وسالو د کابل استودیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
په دغه برید کې چې د تایمنی په سیمه کې شوی دی د خورشید تلویزیون درې کارکوونکي ټپیان دي. دوه عام کسان وژل شوي او یو بل عام وګړی ټپي دی. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي. په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستو د سلمې کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمه له خصوصي قانون د هند راستل شوی او نیمه خود مختاری حالت ترې اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګون ښیي او مظاهرو چمتووالی ښودلی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، 4 نور ټپیان دي، 3 ټپیان د خورشید تلویزیون کارکوونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلې وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای
ویز موږ د لومړنیو معلومات لمخې دا عمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا عمله بلکې په ډیرو نورو عملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا عمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو عمله یوازینۍ حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د عملې په ګډون د ګڼو نورو عملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کارو. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکونکو پر موټر د یک شنبې د ورځې په عمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د دریو کارکونکو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلې او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکونکو روسي برید بی معنی برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید به هدف دی. ټول خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. د غشند افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلې کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله عمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دې باور ده چې دا عمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دوی دا حمله د بشریت پر وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو کې بریټ کړی، خو طالبانو دغه بریټ رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کړوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه عملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمی حملې چې په کابل کې زیات شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه عمله و، متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنوي کارکونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دند اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو دغسې نورو ډلو دوی ته اخطارونه ورکړي. د رسنوي د کارکونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یو د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حمله د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته وروښودل شي. او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی چې دي باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښوا خبري اژانس د مسؤل دانشکړو خیل سره مبارکه واري ده، هغه او د رسنیو ځین نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې ورستی بریت اندیښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. دولس پګنی منځنۍ څپه او افم سل شره پنځه باندې زموږ خپرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په ټول هیواد کې 1300 سړې خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. هغه وایي
تا ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالداري وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیات اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکل په کندوز ولایت کې د خټکو او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونی ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د خټکو او هندوانو تولیدات لوړ شوې، خود مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نه هلي کړی دي.
سکل په کندوز ولایت کې د خټکو او هندوانو تولیدات لوړ شوې دي، خود مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراضو اغیزه غټه کړي چې د دې ولایت خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړی دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
لا ازادي رادیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلي دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر یې له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمونږ سره دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. دغه قضیه کله روښانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه واو د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې استل شوی او دغه لانجې رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلندو ټو کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1900 وختم نه هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندستان یو دوه آزاد او خود مختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1900 سلويختم کې جنگ شوه دی په دې باندې بیا غینه ورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په اغزه کې بیا په دې باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم ته چې دی لائن اف کنټرول وایي یعنی د کنټرول د کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چې دا نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسې قرارداد راوړی دی غالبا هغه به تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي پاغه باندې به بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسې قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونه چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمې د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرخې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سوالي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړو چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلی چې تاسو تیار اوسئ چې په ډیر یعنی په معمولی په وړو کې خبر باندې تاسو دا ټول کم سیلګری چې د غلط راځي هغه تاسو دغه ځای وباسي نو دا داسې ګڼل کیږي چې دغه تا کم مشکل موجود دی او له پاکستان لخوا هم په دې باندې داسې بیانونه راغلي دي چې اغی هم د اندېخنې خودلی دي چې د هند په دغه کشمیر کې داسې یو مشکل تاسو چې څنګه خبر وکړه چې ولې د اسکر لیګلی نو ظاهره ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چندن تقریبا یو لس دولس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنۍ پیښې راځي او په هغې کې کم چې پاکستان وته کشمیري مجاهدین وایي او هند هغې ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند د پوځونو سره د هند د پولیسو سره حملې کیږي د پلوامه یو حمله چې سموده مخکې شوي وه په هغې کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلی وو نو ممکنه ده چې د دې همداسې څه هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ خو په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجې کیږي او مړي سره کوي ورسته مسله څه ده ورسته مثال څه ده دوی ترمنځ
اوس داسې شوي دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضحه کوم چې هند او پاکستان همیشا په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وایي چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وایي چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان لخوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادی باندې د هند لخوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویلي دي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهره د هند به وایي چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم غیدم خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د غید قوانینو یا د غید اصولو یا د غید ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجنه اوس تر یو حد پورې د دواړو ترمنز یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویل شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زمار یا چې د هند بهرنی چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې موایدا یو ډیره مهمه ورځ بللې ده البته ممکن هم دغه پریکړه ته اشاره د خبره کړی وي څه فکر کوي احیانا دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثر کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراته
ګټي خو زس نشم ویلې ظاهر ده چې غي داس یو قرارداد دروړي نو ظاهر ده دا به په دې کې به غي س ګټي په پام کې نیولې دا خو به دا غي
خپل یعنی خلکو خدمات
د هند حکومت په خپل سیاسي ګټي وي خو زما خل چې په دې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې کس هم هند وایي چې دا د خپل منځي کې اوس تاسو وګورئ د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته او ویل شي نو په هغه معنی کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بل خو په هند کې پاغي معنی ډیر سخت خپګان سرګند شو او زما خیال دی چې دا اوس چې کم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت په ختمول غواړي زه په یقین سره خونده شم ویل خو یو فکر زه دا هم کوم چې کېدې شي د دې ترشا هم دغه عوامل وي چې د خبره په یو طریقه سره دی ختم کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د کش د هنتر ولکې لاندې کشمیر سیمه کې د ورسته لانجې پاړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وایي چې مظاهری کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکې لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
دیوا لا لیبرتا او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیز لپاره تدابیر نیول شوې دي. د دینی عالمانو په هان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډيو خبريال کونړ په دې اړه ریپورت را لګلې روح لانوري.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي اخکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي تش لاس د وینو په بیا خپنر اخلي. ازادي کې اتل لري ساتلې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقاله او تبصره خپرې کړې دي. سرخط ورسپانې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سر مقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نومان سید نور الله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سر مقاله لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځای ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورسپانې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ډیر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې افغانستان نه وځي. ورسپانه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سر مقالې لیکوالي کې چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سر مقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دی پر اصلي مسله چې سوله د تمرکز وکړي او د ویریښتینې سولې لپاره دی د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیارمان ورسپانې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستانه ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولای شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صبح رسپانې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړي خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ د ټاکلو نومان هم د عکسونو خبره شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونو د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غنی تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې مخه ونیسي.
اوس هم د ځینو اوریدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1 شمیرې له لارې موږ ته رالیږلي دي. واحد مدقق لیکلی لوګر طالبان او حکومت خغواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسد الله اندړ میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځیاریو لیکلی امید لرو چې د قطر رواني خبرې هله بخون کیوي. عبد الله بارگزی د هلمند ناوید څخه لیکلی د الیس ویلز تاګ به پاکستان ته څه ګټه ولري دا چې ټرمپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص